بجی شوی احمد شی بریم دا سدی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربا السلام علیکم. تر هر څه مخ کې خبرونه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دوی له حکومت سره د اړیکو د ټینګښت په هدف د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او نورو چارواکو د سرګندونو هرکلی کړی دی. دغه وزارت نن په خبر پڼه کې ویلي دوی د روسیې فدراسیون ته سرګندوي چې د متقابل درناوي او مشترکو مصالحو پر بنسټ د مثبتو اړیکو د لا پراختیا په هدف جدي سیاسي عزم لري. د روسیې د ولسمشر په ګډون یو شمېر چارواکو ویلي دي چې پر دې غور کوي چې طالبان د ترهګرو له تور لسته وباسي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د دوحې پر راتلونکي غونډه کې ګډون ته محتاطانه هیله څرګنده کړې ده. دغه خبره د دغه وزارت مرستیال ویان ضیا احمد د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز له یو بحث وروسته نن پر خپل ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر خبره کړه. وړاندې راغلي د دوحې د لومړۍ او دویمې غونډې په پرتله دا ځل د غونډې د جوړونکو په تعامل کې مثبت بدلون راغلی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي ټاکل شوی د دوی استازي د دوحې د راتلونکي غونډې په اصلي بحثونو کې ګډون وکړي، خو په وینا یې لا هم په تمه دي چې ملګري ملتونه ورسره د غونډې د څرنګوالي وروستي جزئیات شریک کړي. د افغانستان په اړه د دوحې دوه مخکنۍ غونډې د 2023 کال په مې او د 2024 کال په فبروري کې جوړې شوې وې. ټاکل شوې ده چې دریمه غونډه د جون له 13 د جولای تر لومړۍ نیټې په دوحه کې جوړه شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي په دغه هیواد کې د ماین پاکۍ د کارکوونکو شمیر د پام وړ کم شوی. فرانس پرس خبري اژانس نن د یوناما د ماین پاکولو څانګې د مشر نایک پاوند په حواله ویلي په 2011 کال کې 45,000 ماین پاکانو افغانستان کې فعالیت کاوه، خو اوس شمیر 3,000 ته کم شوی. د ماین پاکانو د شمیر د کمیدو علت نه دی پټاګه شوی، خو یوناما لا هم ویلي چې په افغانستان کې د ماینونو خطر پر خپل ځای دی او هر ورځ یو کس پکې وشل کیږي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د 2023 کال له جنوري څخه د 6 کال تر اپریل میاشتې پورې نږدې 900 افغانان د ماینونو په چاودنو کې وشل شوي یا ټپیان شوي دي چې 2 افسلو کې ماشومان دي. وروسته له دې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا پر افه کې دا غبرید پاړه چې د نړیوالو سخت غبرګونونو یې وپارول بحث وکړ، اسرائیل نن د غزې په دې جنوبي ښار کې نوري حملې وکړې. د حماس ټلې پر ضد په عملیاتو کې د ملکی تلفاتو په اړه د نړیوالو له اندېښنو سره سره د اسرائیل د پوځي عملیاتو د بدلون هیڅ نښې نشانې نشکاري او په غزه کې د اوربند لپاره د نړیوالو هڅې بې نتیجې پاتې دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ته ترورستي ډلې په توګه پیژني. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر افکې د پراخو عملیاتو په اړه اسرائیل ته خبرداري ورکړې، خو د بایدن ادارې پرون ټینګار وکړ چې اسرائیل تر اوسه خپل حدود په شا نه ده غځولې. په جرمني کې د ناقانونه نشي موادو د کارونې لکبله د مړینې شمیر په تیر 2023 کال کې په بیساري کچې لوړ شوی. د جرمني خبري اژانس ویلي تیر کال 2022 کسان د دغو توکو لکبله مړ شوي چې دغه شمیر د وړم کال په پرتله څه باندې دوه برابره زیاتوالی شي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. روسیا احتمالاً د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو ته نږدې شوی. امریکا غبرګون څرګند کړی. د سیاسي چارو کتونکو انتظار خادم وای.
دو طرفه ګټي دي، دو طرفه خطرات دي. روسانو ته درک کړو فکر کوم چې ډېر زر به طالبان په رسمیت باندې پیژني. داسې هیڅ پرزنډ او خند او دلیل نشته چې هغه په ټاکل شي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې ترکیه ته د لومړي ځل لپاره په ریل ګاډي کې د افغانستان صادرات رسیدلي، خو په ځنډ.
د ګمرکی د تایمارل کېدو لپاره یو څه مشکلات هم مخته راغلي.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو په ګرجستان کې له پراخو مظاهرو خبرو او د سپورت نیوز پروګرام لرو. تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
سپینه ماړی وایي چې روسیا د ترهګرو ډلو له لیست د طالبانو د نومیستلو او د رسمیت پیژندنې په اړه اقدام وکړي دا به نورو هیوادونو ته ناوړه پیغام وي. د سپینه ماړی د ملي امنیت شورا بیان جان کربی د سیشن بی پورس روس تر دې د خبره په یو خبري کانفرنس کې وکړه چې یو شمېر روسی چارواکو ویل چې دا سپلان لري چې طالبان د ترهګرو له تور لیست وباسي. فیروزه عزیزی راپور لري.
روسته له هغه چې د افغانستان لپاره د روسي د ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا اوروف او د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي زمیر کابلوف د ترهګرو ډلو له لیست د طالبانو د احتمالي استلو د اقدام خبره کړې، د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویاند وایي چې روسیه دا اقدام کوي دا به نورو هیوادونو ته ناوړه پیغام وي. جان کیربی پرون د مه 24مه امریکا کې خبریالانو ته په یو خبري کانفرنس کې وویل
طالبانو تر اوسه پر هیڅ یوې هغې ژمنې عمل نه دی کړی چې ویلي وو د واک ترلاسه کولو وروسته به یې ترسره کړي. موږ هیڅ دریځ نه لرو او نه به یې ولرو چې طالبان د افغانستان د رسمي حکومت په توګه په رسمیت وپیژنو. د روسیې په اړه موږ په دې باور یو چې دا به نورو ته ناوړه پیغام ورکړي. زه نه غواړم په دې اړه یوې فرضي موضوع ته ولاړ شم، خو دا یو ناوړه اقدام دی.
جان کیربی د افغانستان میرمنو او انجنونو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د رویې، د افغانستان اقتصادي چارو تنظیم او له افغان ولس سره د دوی د حکومت د چلند په اړه وویل چې دا د طالبانو لژمنو سره په ټکر کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په ورځ د مې په 26مه نیټه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا اوروف له تور لیست د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړې وه. لاوروف طالبان په افغانستان کې اصلي ځواک بللي او ویلي دي چې دا ممکنه ده مسکو طالبان د هغو ډلو له لیست څخه وباسي چې بندیزونه پرې لګولی دي. د روسیې تاس خبری آژانس د دوشنبې په ورځ د مې په 26مه نیټه د افغانستان لپاره د روسیې ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف له قوله لیکلی و چې د ترهګرو له نوملاړه د طالبانو د حکومت ایستلو پرته د رسمیت پیژندلو په اړه به لوړاندې اقدام وي. د یادونې ده چې پرون سه شنبه د مې په 28مه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د یوې قانوني مرجع په توګه د طالبانو د حکومت پیژندلو او د ترهګرو ډلو له لیسته د هغوی د ایستلو په اړه ویلي چې مسکو باید د افغانستان لیدلوری په پام کې ولري او اړیکې ورسره جوړې کړي. د روسي چارواکو دغه څرګندونو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ضد د ازادۍ جبهه چې وخت نا وخت په افغانستان کې پر طالبانو د حملو اداوي کوي هم خبرګون راپارولای دی. دغه جبهه د سه شنبه په ورځ د مې په 28مه په خپل اکسپانه لیکلي چې د طالبانو احتمالي په رسمیت پیژندنه او هر ډول امتیازات په سیمه او نړۍ کې په امنیتي توګه به خطرناکه پایلې ولري. د طالبانو حکومت تر اوسه د روسي چارواکو څرګندونو په اړه رسمن څه نه دی ویلي او نه یې په دې اړه تر اوسه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو اړیکو رئیس ذاکر جلالی د دې موضوع په اړه په خپل ایکس پاڼه د سه شنبه په ورځ لیکلي دا امارات سره د اړیکو د پراختیا په اړه د روسیې د تر ټولو لوړې کچې څرګندونې دي چې د هغه هیواد د اطمینان او د اړیکو پراختیا سیاسي عزم ښیي. دا د امارات په تړاو د روسیې په سیاسي درک کې د پام وړ پرمختګ دی. دا یادونې وړ ده چې د طالبانو حکومت تر اوسه د یو هیواد له لوري هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د چین او روسیې په ګډون په یو شمېر سیمه هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه دوی ته سپارل شوي دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دوی له حکومت سره د اړیکو د ټینګښ په هدف د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او نورو چارواکو د څرګندونو هرکلی کړی دی. دغه وزارت نن په خبر پاڼه کې ویلي دوی د روسي فدراسیون ته څرګندوي چې د متقابل ترناوي او مشترکو مصالحو پر بنسټ د مثبتو اړیکو د لا پراختیا په هدف جدي سیاسي عزم لري. دا په داسې حال کې ده چې د یکشن بې پورس د مې په 26مه د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا اوروف د ترهګرو او ممنوع ډلو له لسته د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړه. لاوروف طالبان په افغانستان کې اصلي ځواک بللی او ویلي دي چې دا ممکنه ده ماسکو طالبان د هغو ډلو له لیست څخه وباسي چې بندیزونه یې پرې لګولي دي. د روسیې تاس آژانس د دوشنبې په ورځ د مې په 26مه د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر کابلوف له قوله لیکلی وو چې د ترهګرو له لیست د طالبانو د حکومت له ایستلو پرته د رسمیت پیژندلو په اړه به لوړاندې اقدام وي. د یادونې ده چې پرون سه شنبه د مې په 28مه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د یوې قانوني مرجع په توګه د طالبانو د رسمیت پیژندلو او د ترهګرو ډلو له لیسته د هغوی د ایستلو په اړه وویل چې ماسکو باید د افغانستان لیدلوری په پام کې ولري او اړیکې ورسره جوړې کړي. د نړیوالو چارو ځینې افغان کارپوهان وایي روسیه په افغانستان کې د خپلو ګټو لپاره هڅه کوي له طالبانو سره اړیکې ټینګ کړي. لدی ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل که څه هم طالبانو تر اوسه په افغانستان کې دننه د شوزو اونجونو بنسټیز حقونه نه دي تضمین کړي، خو دوی د خپل حکومت د دوامدار کېدو په لټه کې دي. لشاغلی خادم نه زما همکار فیروزه عزیزی د مرکه په سر کې پوښتلې چې دای څاټ کل کوي چې روسیه به د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني.
امریکا له افغانستان تللی، د اروپایان تللی دي، میدان خالی دی. نو اوس روسیه دغه نوې کوم ډیپلوماټیک کوم اصل چې ایجاد شوی دی چې خپلې ګټې به پالي او ملګری ملتونه هر څه وي هغه به وي، دا بنیاد باندې دوی غواړي چې افغانستان سره د طالبانو سره اړیکه ټینګه کړي. نو که موږ کوم د نړیوال کوم معیار یا منشور راواخلو په هغه کې هم کوم مانیت نشته دی، که د امریکا د رهبرۍ دغه کوم تسلسل چې دا موږ څلوېښت پنځوس کاله ګورو په هغه کې هم امریکا داسې کوم کار نه دی کړی چې روسیه دې په رسمیت باندې پېژني. نو دا دوه طرفه ګټې دي، دوه طرفه خطرات دي. روسانو ته درک کړی دی او فکر کوم چې ډېر ژر به طالبان په رسمیت باندې وپېژني، داسې هېڅ زنډ او خنډ او دلیل نشته چې هغوی به په ګټه نشي.
یو خو د نړیوالو موضوعات دي، بېلابېل هېوادونه خپلې څرګندونې لري، مګر خپل طالبانو په تقریبا دریو کلونو کې چې نږدې وخت کې به د دوی درې کلونه پوره سي د حکومت والی څه یې کړي دي؟ تاسو په نظر دا اوس کوم بندیزونه یې په خصوصا په ښځو باندې، د دوی په کار، د نجونو پر تعلیم باندې لګولي دي، تاسو په نظر آیا طالبان په د دریو کلونو کې دوی داسې څه کړي دي چې نړۍ یا سیمې ته دا وښيي چې دوی په رسمیت وپېژندل سي یا هدا اقل په دې اړه یو دلیل ولري؟
دوی یو مسولیت او یو هدف ته چې ځان قوي کړي. طالبانو په دغه تیرو دوه درې کلونو کې ځان قوي کړی، پیسې پیدا کړې دي، امکانات پیدا کړې دي، امریکا هم سره مرسته کوي او په داخل کې هغه کوم مخالفتونه چې و هغه هم ځپلې دي. دویم مسولیت د دې خلکو د عام ملت دی چې دوی د هغوی په وړاندې باندې لري، عام ملت خدمات ارزه کول، د عام ملت په پروسو کې شریکول، د هغوی نظر اغستل، عام ملت سیاسي پروسو برخه ګرځول، امنیتي تضمین کول، دا بیل مس خدمات ارزه کول چې پاره کې تعلیم شته دي، پاره کې د کار حق شته دي. متاسفانه چې طالبانو په دغه برخه کې هیڅ هم نه دي کړی، دا بالکل د ټولنیز معیار سره او منوال سره جوړ نه دي، کاملا نه پکې پاتې راغلي دي. مگر د امریکا د پاره او د روسان د پاره او د چین د پاره د افغانستان د خزو د حق سمان هغه کې کې چې احساس پکې وي، هغه کې چې تا انساني او بشري اصول او حقوق به جندره، نو امریکا به شل کال دلته جګړه نه کولی او به افغانستان او د افغانستان میرمن د سینې پر وختلې. او روسان هم کوم مستثنا نه دي، روسان هم د افغانستان د خزو په حق غم باندې ګونه مرني دي چې د خزو د حقوق په خاطر باندې به دوی هغه ونه کړي.
د اوس لپاره که چیرې روسیا دا اقدام وکړي او دوی په رسمیت وپېژني، یعنی طالبان په رسمیت وپېژني، آیا دا به د نورو هیوادونو لپاره هم زمینه برابره کړي یا نورو هیوادونو ته به هم دا انګېزه ورکړي چې په راتلونکي کې د دوی حکومت په رسمیت وپېژني او یا هم دوی ته په ډیپلوماټیکه برخه کې امتیازات ورکړي؟
هغه هیوادونه چې د امریکا تر تاثیر لاندې، مستقیم تاثیر یا د امریکا سره پیمانونه لري، هغه به زړه خنه کی تر هغه وخت پورې چې امریکا دوی په رسمیت باندې ونه پېژني. ولې هغه هیوادونه چې هغه د امریکا په مخالفت کې واقع دي یا حداقل د چینایانو او د روسانو تاثیر پی ډیر دی او په عین زمان کې د طالبانو په رسمیت پېژندل د هغوی ګټو ته مومت تمامیدای شي، فکر کوم هغوی به لا جرأتمن شي.
د سیاسي چارو کتونکو انتظار خادم
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
لا افغانستان د ترانزیت لمړنۍ ورګاډي له څلويش ورځني سفر روسه د ترکیې وان شارته ورسید. د هرات سوداګری او صنایع خونی مسولین دغه اورګاډي د ناوخت رسیدو علت د ګمرکي اسنادو بهیر او پولار کې بار او تخلیه غني. جزئیات د سنا کاکړ پورا پور کې.
ترکیه ته د افغانستان د یو زرو سلټونه تالکتیکو د اورګاډي په ځنډ رسیدل چې تلويخ ترزي وختي ونی و یو شمیر پښتنې راپورته کړې دي. د هرات د سوداګری او پنګونې خونی ډرایوي رئیس محمد یوسف امین دغه ځنډ د لامل پاړه ازادي رادیو ته وویل.
اصلي مشکل دا دی چې د اولین تجربه د تجارتي معلومه انتقال کول د بهرني مارکیټ او بل برخه د چې ځندې دلته ته ګمرکي د تایمارل کېدو لپاره یو څه مشکلات مخ ته راغلي. ان شاء الله پاینده کې موږ امیدوارو چې دا مشکل ته مخ ته راشي.
هغه وویل چې د ټولو ستونزو سره سره د اورګاډي پټلي د مالونو په صادراتو او وارداتو کې مهم رول لري او له دې لارې به ډیر مالونه په کم لګښت لیږدول کیږي. په همدې حال کې په ننګرهار کې د تالک ډبرو د فابریکه لرونکو ټولنه وایي چې بهرنیو هیوادونو ته د دغو ډبرو د صادراتو بهیر تل له ستونزو سره مخ شوی دی. د دې ټولنې ویان محفوظ الحق کاکړ ازادي راډیو ته وویل.
د افغانستان شوکان له تیرو کلونو راهیسې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته صادریږي. د ترانزیت په برخه کې ځینې مشکلات وخت نا وخت تجارانو ته پیښیږي او افغان تجاران په دې برخه کې تاوانیان کیږي. هم وختونه هم دا ده چې د ترانزیت په برخه کې د شوکانی تجارانو ته اسانتیاوې برابرې شي او د دوی ستونزې باید په خپل وخت حل شي.
خوغه په مشخص ډول د دغه ستونزو یادونه ونه کړه. د ننګرهار د تالک ډبرو د فابریکا لرونکو ټولنې د معلوماتو له مخې د افغانستان تالک د کیفیت او کمیت له پلوه په نړۍ کې ښه شهرت لري او له 300 تر 500 زره ټونو پورې د امریکا او اروپایي هیوادونو په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته صادریږي. د ستونزو په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ایران دولتي خبری آژانس ایسنا پرون سه شنبه د می پات ویشتمه خبر ورکړ چې د افغانستان د قانونو تیګو لمړنۍ اورګاډی د ایران له راځي نقلارې تیر شو. اورګاډی د سیشنبې په ورځ د ترکیې سرحدي ښار وان ته ورسید. تر دې مخکې ایرانی رسنیو خبر ورکړی و چې له افغانستان څخه ترکیې ته د ترانزیت لومړني پارته له ایران د تیرېدو اجازه نه ده ورکړل شوې.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
په ګورجستان کې د بهرنی ایجنټ په نوم د لنجمن قانون په تړاو اعتراضونه دوام لري. دغه قانون طرحه کچ هم د ګورجستان ولسمشي ویټو کړي خو پارلمان پرون دغه ویټو لغو کړه او قانوني تصویب کړه. د سجرړو د خبر مرکزی څنګه په اړه راپور لري چې مهم ټکی اسد الله لوټی نوري.
په ګرجستان کې اعتراض کوونکي د بهرني ایجنټ تشپنوم قانون په وړاندې سړکونو تراوتلي او دغه قانون طرحه د روسیې طرحه بولي. اعتراض کوونکي وایي چې دوی دغه قانون په وړاندې دریږي ځکه چې د دیموکراسۍ د اصولو په ضد ده او له اروپای ټولنې سره د دغه هیواد یو ځای کېدو مخه نیسي. یو اعتراض کوونکی الکساندر میشو یلیدزی ازادي رادیو ته وویل
زه ډیر نه هلې ځکه دا د روسیې خوب دی نه د ګرجستان. دا زموږ اروپایي راتلونکي خرابوي. دا کار د متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې لخوا د بندیزونو اړتیا پیښوي. موږ د دې قانون په وړاندې ولاړ یو او خپل مبارزه جاري ساتو. دا مبارزه زموږ لپاره مهمه ده.
په ګرجستان کې دغه قانون د طرحې په وړاندې له اعتراضونو وروسته ولسمشر سالومه زورا بشولی دغه طرحه ویټو یا رات کړه. خود دغه هیواد پارلمان د سې شنبه په ورځ د ولسمشر ویټو رات او د قانون طرحه یې تصویب کړه. که څه هم د قانون لمخې دغه طرحه بیرته د ګرجستان د ولسمشر میسته ورزي خود ازادۍ رادیو د خبر مرکزی څنګه لیکلی طرحه قانون کې دوته نګدې شوې. د بهرني ایجنټ ورته قانون مخکې له دې روسي هم تصویب کړی چې ورسره پر بهرنۍ او موسسو آزاد رسنیو او مدني بنسټونو فشار راغلی او تړل شوې دي. د آزاد اروپا ازادي رادیو مشر سټيفن کاپس ویلي دغه رادیو د ګرجستان څنګه به د ګرجستان لپاره د خپلواکو خبرونو لرسولو په شان شي. کاپس پروند د ګرجستان د پارلمان لخوا دغه قانون تر تصویب وروسته په یو بیان کې ویلي همدال عمل دی چې پلسګونو زره ګرجستانیان دغه قانون پر ضد د مظاهرو لپاره سړکونو تراوتلي. هغه ویلي دغه خطرناک نوې قانون د روسي قانون دی او د بیان ازادي او دیموکراتیکو ارزښتونو ته زیان رسوي. متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د ګرجستان د پارلمان حاکم ډلې جورجن ډریم ته خبرداري ورکړی چې دغه حرکت او د مظاهره چانو د زپلو چارې به ناوړه پایلې ولري. د اروپای شورا مشر چارلز میشل ویلي دغه قانون به له اروپای ټولنې سره د ګرجستان یو ځای کېدل یو قدم شاته کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له خونړیو سیلابونو د نږدې دوه اونیو په تیریدو له هم سیلاب ځپلې کورنۍ لګڼو ستونزو سره لاسو ګرېوان دي. یو شمېر سیلاب ځپلو ازادي رډو ته وویل سیلونو یې کورنه او ځمکې له منځه وړي اوس په خیمو کې اوسې شي. د دوی په خبره له ناورین سره مخامخ دي او عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. سنا کاکړ راپور لري.
د افغانستان په غور بغلان او یوشمین نور ولایتونو کې د روسي سیلابونو له امله زیانمن شوي کسان وایي چې په سختو شرایطو کې ژوند کوي او د اوسېدو لپاره کور او سرپناه نه لري. دوی وایي چې د کورونو سربېره یې کرنیزې ځمکې هم له منځه تللې او په خبره یې له یو بشري ناورین سره مخ دي. د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ اوسېدونکي عبدالبشیر وویل
زما خپل کور مې چې دا خو په کمره توګه را باندې وړي چې هیڅ شی نه دی را پاتې. یم غنیمت تر دیوال په ټوله ویلې کورنۍ کې را پاتې ده. نور مکمله توګه د ما هر زراعت شره بینه وړي غنم پیاز د اڅ زراعتي کښتونه مزکه مس دروبدل په مکمل توګه بینه وړي په ډاګ یاستو خیمنه لرو د خوراکي توکي چشه نه لرو.
د مرکزی باغلان ولسوالۍ د شیخ جلال کلی اوسیدونکو نور الله ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې له بشري ناورین سره مخ دی.
پکور کې مو بونه نوته دو کوټه ونړی دی اوس هم په خیمه کې یو. زموږ د څښلو اوبه خرابې دي. تر ټولو مهم دا چې د څښاکو اوبه نه لرو او بیا موږ ته د سرپناه راکړي.
د غور ولایت سیلاب ځپلي ادریس ازادي راډیو ته وویل
ورځې تیرې شوې تر اوسه یې بې سرپناه یو. هیڅ مرسته مو نه ده ترلاسه کړې. کورونه مو ویجاړ شول. څه نه لرو چې وی خورو. ډېر زیان مو ولید. څه مو چې درلودل او ټولې ځمکې مو ویجاړې شوې. په خیمه کې اوسېږو.
د فاریاب ولایت سیلاب ځپلی عبدالعزیز وایي چې په یاد ولایت کې سیلابونو د خلکو د عایداتو سرچینې له منځه وړي.
په کلیو او سیمو کې خلکو ته ډېر زیان رسېدلی دی. د خلکو کورونه ویجاړ شوي دي. د خلکو ډېر څاروي مړه شوي دي. شاوخوا له زرو ډېر څاروي لکه غواګانې وزې او پسونه مړه شوي دي.
په تیرونیو کې په بغلان بدخشان تخار غور فاریاب او یو شمېر نورو ولایتونو کې د سختو سیلابونو له امله خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه اوښتي او ډېری خلک بې کوره شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یو اوچا د معلوماتو له مخې د بغلان غور او فاریاب په ګډون په بېلابېلو ولایتونو کې له لسو زرو څخه زیات کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي او شاوخوا 30 زره کسان اغېزمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف د تازه شمېرو له مخې چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ خپرې شوي د می میاشتې له 10 څخه تر 12 نېټې پورې په بېلابېلو ولایتونو کې د سیلابونو له امله 409 تنه مړه شوي او 1314 نور ټپیان شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی تېره اونۍ په یو راپور کې ویلي وو چې د سیلاب ځپلو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره 14.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. هڅه مو وکړه چې له سیلاب ځپلو سره د مرستو په اړه پېښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان هم وپوښتو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې سواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې د دوشنبې په ورځ سیلاب ځپلو ته د 200 زرو یورو مرستې اعلان کړی او ویلي دي چې دا مرسته به د افغانستان په شمالي، لویدیځو او ختیځو ولایتونو کې 28 زره زیانمن شوي کسانو باندې وویشل شي. د اروپایي ټولنې په خبره دغه مرستې د روغتیا خدمتونو سرپناه، د ژوند د لومړنیو اړتیاو لکه کمپلې، د کور او پخلنځي توکي او نغدو مرستو په برخو کې ورکړل شي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وایي په افغانستان کې د کورنیو سرپرست میرمنې تر ټولو زیاتې زیانمنې دي. د دغه سازمان په خبره د کورنیو ښځینه سرپرستي د کورنیو د نارینه و سرپرستو په پرتله د خوړو نه خوندیتوب سره زیاتې مخامخ دي. په ورته وخت کې د یو شمېر کورنیو سرپرستي میرمنې وایي چې له اقتصادي اړخه د خپل ورځني ژوند د چارو په ترسره کولو کې هم له ناورین سره مخ دي. تفصیل د فیروزی عزیزی پر راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د سې شنبې په ورځ د می 23 منېټه په خپل یو تازه راپور کې د کورنیو ښځینه سرپرستانه په 2023 کال کې په افغانستان کې تر ټولو زیانمنونکې ډله بللې ده. د راپور له مخې دغه ښځې چې د کورنیو د نارینه و سرپرستانو په پرتله زیاتې د خوراکي توکو له نه خوندیتوب سره مخ دي، د بیړني ژوند پر میکانیزم باندې تکیه دي چې د دوی د لونو له وخت وړاندې د ودونو او د دوی د ماشومانو د درنو کارونو لامل ګرځي. اوچا دا هم ویلي چې ښځې د افغانستان د اړمنو وګړو 40% جوړوي. د دغه سازمان په خبره په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د بندیزونو په لګولو د ښځو او نجونو ټول بشري حقونه نقضیږي چې دا په نړۍ کې د ښځو د حقونو په تر ټولو جدي ناورین بدلیږي. اوچا ټینګار کړی چې افغان ښځې او نجونې له ویرې او تبعیض پرته د زده کړو او کار حق لري. په ورته وخت کې په افغانستان کې د کورنیو یو شمېر ښځینه سرپرستانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل بد اقتصادي وضعیت لامله شکایت وکړ. په کابل کې د یوې کورنۍ سرپرسته نفیسه د خپل ژوند د وضعیت په اړه وایي.
یو کورنۍ چې نارینه ونه لري طبعا ټوله نړۍ ته معلومیږي چې په ژوند کې له څومره ستونزو سره مخ ده او زه تل ناروغه یم. له درملو پرته ژوند نشم کولی. درمل خورم، موږ خپل ژوند په ډېره سختۍ مخ ته بیایو.
د مزار شریف ښار اوسیدونکي فاطمه هم وایي له 21 کلونو راهیسې د وړکتونونو په ریاست کې دنده ترسره کوله، خو له 1 کال راهیسې بې دلیله له دندې ګوښه شوې ده. دا چې د خپلې 5 کسیزې کورنۍ سرپرسته ده ازادي راډیو ته وویل.
یو کال کېږي چې وزګار او په کور یم. زه خپله د کورنۍ نفقه ګټونکې هم وم چې په هم غایب مو خپل ژوند مختبی و. موږ د کورنۍ 15 غړي یو او هیڅ هم موږ ته پاملرنه نه ده کړې.
د حبیبیار خیریه بنسټ د فرهنګي چارو مسؤل از زحمت مولوی زاده چې د دې خبره په خپل فعالیتونو کې د کورنۍ سرپرست خزو او یتیمو ماشومانو ته لومړیتوب ورکوي وایي د کورنۍ د خزینه سرپرستانو اقتصادي ستونزې د دې لامل سوي چې د دغو کورنۍ ماشومانو له لوري سخت او درانه کارونه زیات سي. هغه ازادي راډیو ته وویل
در برنامه های کمک رسانی خود ما همواره شاهد بودیم.
موږ د خپل مرستو رسونو په پروګرامونو کې تل لیدلی هغه کورنۍ چې نارینه سرپرست نه درلود د هغه کورنۍ په پرتله چې سرپرستان درلودل زیاتو مرستو ته اړ دي، ځکه د خزو لاسرسی کم دی او هغوی ته د نارینه په پرتله د کار زمینه دومره برابره نه ده.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت د لسګونو نورو ممانعتونو او محدودیتونو ترڅنګ په ډیرو دولتي او ټولو غیر دولتي ادارو او آرایشګاوو کې د ښځو پر کار بندیز لګولای دی. د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې ښځې او نجونې تر شپږم ټولګي پورته او په پوهنتونونو کې له زده کړو هم محرومې ګرځول سوي دي. خو د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړي چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو تر دې وړاندې هم څو ځلې د کورنیو خزینه سرپرستانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کار د بندیز له امله د دوی اقتصادي وضعیت خورا کمزوری سوی دی.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شیزي وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو. ازادي رادیو په منځني سپدول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري زموږ پرونه په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوریدل شي. pasajiradio.com کې دا غو مطالب او متن وستل شي چې د ازادي رادیو لاري د ورځې او د شپې لخوا اوري. په دې خبرونه کې په دوه منیمای کې لنهنی مو بجو ورسته د سپورتونیس پروګرام لرو خو ازادي رادیو ته ستاسو یو شمېره رسیدلی پیغامونه.
تاسو لا پیغامونو
زه د حکومت نه شکایت کوم چې څلور پنځمه اسلیکي زه پاسپورت جوړه ته زما او پاسپورت نه جوړي، سیوایسته پاسپورت جوړي سیوایسته نه جوړيږي. کله کوم له حکومت نه څه ارچا خبر ته وګونئ سي او د ارچا غم شریک لزان سره نو دا پیغام شریک سره. سلام
علیکم د ازادي رادیو ته ټول سلامونه یایم پات سلامه. زه په 1416 کال کې د ملي اردو له وزارت پال چوکاټه څخه د ماین انفجار له امله تقاعد سوم. په مای وینو کې تقاعد سوم، تقاعد یې کړم. په مای وینو کې 45% اوس هغه تقاعد یې موږ ته نه راکوي. بلکل 3 کاله وسو چې زه راځو بلکل هغه د مایپینو تقاوت مختنه راکوي.
موږ داسې ماجر د پاکستان راغلو نه موږ ته یو کار زموږ زمونسته نه دی کار پر کابره پاره دی. موږ د هلمند ولایت وسیج لشکرګاه ښار ولسوالي بولا موږ په بولان کې موږ د شپږ میاشتې کې نو خوراکي مناسب نمشتلی نه دلته مزوري شته نه خواري شته. موږ د امارت سره خوښ ده چې موږ د کار زمیناره برابره کې کار کتاره برابر دلته موږ بیا کاره ګرځو. دا شپږ میاشتې کېږي کاره بیا دغه ګرځو. موږ تر اوسه په دا شپږ میاشتې کې ولا د یو شی لاره رسېدلی نه خوراکي مرستې نه شیره رسېدلی دي. زه د هلمند د ولایت څخه د بولان څخه خبرې کوم، محمد الله یم. موږ به دا شپږ میاشتې کې نه مرستې لیدلی نه شی لیدلی دي. د مکان مالک کرایه جلا دی راپسې نه د کرایې روپیه روپه لاک چې چا د کرایه ورکړو.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
وړاندې د سپورتونیس پروګرام لرو خو 9:00 او 10 دقیقې شوې د لنډ خبرونو وخت را ورسید. لنډ خبرونو بیا به د سپورت پروګرام ته مخ کړو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دوی له حکومت سره د اړیکو د ټینګښت په هدف د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین او نورو چارواکو د څرګندونو هرکلی کړی دی. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي دوی د روسي فدراسیون ته څرګندوي چې د متقابل درناوي او مشترکو مصالحو پر بنسټ د مثبتو اړیکو د لا پراختیا په هدف جدي سیاسي حسم لري. د روسي د ولسمشر په ګډون یو شمېر چارواکو ویلي دي چې پر دې غور کوي چې طالبان د ترهګرو له تور لسته وباسي. د طالبانو ته حکومت د بارونو چار وزارت د دوه پراتون کې غونډه کې ګډون ته محتاطانه هیله څرګنده کړې ده. دغه خبره د دغه وزارت مرستيال بیان ضیا احمد د ستراتیژیک مطالعاتو مرکز لیوه بحث وروسته نن پر خپل ایکس پاڼه یا په خاني ټویټر خبره کړې ده. وړاندې راغلي د دوه د لومړی او دویم غونډې په پرتله دا ځل د غونډه جوړونکو په تعامل کې مثبت بدلون راغلی دی. ټاکل شوی ده چې د دوه دریمه غونډه د جون په 13مه پیل شي او د دوه ورځو لپاره ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامابې په دغه هیواد کې د ماین پاکي د کارکونکو شمیر د پام وړ کم شوی دی. فرانس پریس خبري اژانس نن چهارشنبه د یوناما د ماین پاکولو څنګ د مشر د یوناما د ماین پاکولو څنګ د مشر نایک پون په حواله ویلي په 2013 کال کې 15,000 ماین پاکانو په افغانستان کې فعالیت کاوه خو اوس شمیر 3,000 ته کم شوی دی. د ملګرو ملتونو شمیرې شي چې د 2023 کال له جنوري څخه د 6 کال تر اپریل میاشتې پورې نشلې 900 افغانان د ماينونو په چاودنو کې وشل شوی یا ټپین شوی دي چې دوه تیا پسلو کې ماشومان دي. وروسته لدی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا بيګا پر افکه د هغه بریټ پاړه چې د نړیوالو سخت پرګنونو یې وپارول بحث وکړ. اسرائیل نن د غزې په دې جنوبي شار کې نوري حمله وکړه.
د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي رادیو لدې اونیز پروگرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنښت د ازادي رادیو د ونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو ز بختيار ساحل مو د لوبله میدان ونیز سپورتي خبرونه ده. په دې خبرونه کې به ووري چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام په درشل کې دوه تمریناتي سیالي لومان او سکاتلند سره ترسره کوي. د کرکټ ملي لوبډلې ورسته لوبغاړي رحمان الله ګربز هم له ملي لوبډلې سره یوځای شوی دی. په دې خبرونه کې به دا هم ووري چې په شلوریز نړیوال جام کې ترڅو سیالي وګټلو ورسته افغانستان دا تو غوړه لوبډلو پړاو ته رسیدای شي.
مونږ د مخکینی پړاو ته لاړ شي دا د نړیوال جام سیالي دي اسانه بنئ ځکه چې موږ مخکینی پړاو ته ځونو یا به نیوزیلند او یا به وست انډیز شاته پات کیږي.
د فوټبال مینوالو ته بیا دا خبر لرو چې راتلونکي ونی په لندن کې د اروپا د فوټبال اتلانو لیگ پایلو به تر سره کیږي او په دې به هم پوه شي چې ولې د کرکټ کارپوهان په آی پی ایل کې د کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې د تلولې راز غاتم گمبیر بولی. په دې تړاو درته ریپورت لرو.
اکثر امتیاز سه خلک غوتم گمبیر ته ورکي ازما په انده ده سده یو ستراتیجی سره جوړ کړه دا قلاغه دا و سیوی غوښتل سي سنیل ناراین د فلسال سره او بیا وروسته ګربس سره.
په خبرونه کې ګڼ نور مطالب هم ځای شوی دي تر پایه پاتې شي. د پیل مطلب مو د شلوریز نړیوال جام له تمریناتي سیالیو ده. د تمریناتي سیالیو لړۍ د می میاشتې په 28مه نیټه د کاناډا او نیپال د لوبډلو ترمنځ پیل شو چې د سیالي کاناډا د درې شپې ته منډو په تفاوت وګټله. د غراس په بل سیالي کې بیا عمان د پی ان جی لوبډلې ته د درې وکټو په تفاوت ماته ورکړې ده. نامیبیا بل افریقایي هیواد یوګاندا ته په 15 وکټو ماته ورکړې او نیدرلند بیا وتوانید چې د سریلانکا پیاوړي لوبډلې ماته کړې. د تمریناتي سیالیو په لړۍ کې استرالیا نامیبیا ته په 2 وکټو ماته ورکړې او د امریکا او بنگلاديش سیالي د وارخت لامل نه در سره شوه. د دې تمریناتي سیالیو په دوام کې به افغانستان خپل لومړی لوبه د می په 9 منټه له عمان سره تر سره کوي. د غلوبه د ترینیډټ او ټوبیکو د ټاپو په پورت او سپین لوبغالي کې تر سره کیږي. سیالي د کابل پر وخت ماسخوتن 9:30 بجې پیلېږي او د دې احتمال شته چې یا د سیالي ژوندۍ پوخه خونه لري. د افغانستان بل تمریناتي سیالي د می په 1.5 منټه د سکاتلند د لوبډلې پر وړاندې په همدې لوبغالي کې ده. د شل ورځې نړیوال جام د تمریناتي سیالیو لړۍ د جون په لومړۍ نیټه د هندوستان او بنگلاديش په سیالۍ سره پای ته رسیږي. د تمریناتي سیالیو تر پای ته رسیدو وروسته به د شل ورځې نړیوال جام لومړۍ لوبه د جون په دویمه نیټه د کوربا امریکا او کاناډا ترمنځ پیل شي. دا لومړی ځل دی چې امریکا د کرکټ د یو داسې ستر ایونټ کوربه توب کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به بیا خپله لومړۍ لوبه د جون په څلورمه نیټه د یوګاندا هیواد سره ترسره کوي. یاد سیالي به هم د کریبین د ګیانا ټاپو په پرووایډنس لوبغالي کې وي. د افغانستان ملي لوبډله په خپل ګروپ کې له یوګاندا پرته له کوربه ویسټ انډیز نیوزیلند او پینجی سره هم سیالۍ ترسره کوي. د ګروپي سیالیو تر بشپړېدو وروسته به له هر ګروپ څخه دوه دوه لوبډلې د اتو غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کړي. افغان لوبډله که له یوګاندا او پینجی پرته ویسټ انډیز او یا هم نیوزیلند ته ماتې ورکړي نو د مخکې تګ چانس به ولري. په دې تړاو د کرکټ لوبو نړیوال مبصر احمد فرهاد فدایي ازادي راډیو ته داسې ویلي دي
که چیرته د افغانستان ملي لوبډلې ته وګورو په مجموع کې زموږ لوبډله متوازنه لوبډله ده. ستوري لوبغاړي پکې شته، امپکټ پلیئرز پکې شته، تنا ځان باندې تا ته لوبه ګټله. شي راشد خان دغسې یو پلیئر ده، محمد نبی هم دغسې یو پلیئر ده، مجیب زدران ده، رحمان الله ګربز ده، خپل ابراهیم زدران ده، نجیب الله زدران ده سي د قوشتېپې سیالیو کې ماشاءالله فام خو اوس په اخر کې خو مونږ د فضل حق فاروقي بالینګ هم ولیدو چې څومره ښه سوی د ایرلند په خلاف سیریز کې د هغه لائن او لینک او په ځانګړي توګه باندې یارکر او بلاک هول بالونه دي د ډېر ښه وسي په یو ورکې د پنځه یارکر یې وکړلې. نو دا ټول مسایل ته په کتلو سره هیله مو د خپل د لوبډلې څسته سي انشاءالله لوبې به ګټو. بیا ورسره د ډوین براوو د بالینګ کنسلټنټ په صفت باندې راتګ هم یو مثبت زیری ده، ښه زیری ده، باید د دې څخه هم موږ خوشحاله اوسو. خو د مخکینی پړاو ته تګ لپاره باید موږ د خپل د ګروپ لوبډلو څخه ویسټ انډیز یا نیوزیلند هم خامخا مات کو. سره د دې چې باید موږ یوګنډا او پاپوا نیوګینی ته باید شکست ورکړی. نو هیله خو ځینې لرو، امید مو دا ده چې مخکینی پړاو ته لاړ شي. دا د نړیوال جام سیالۍ دي، اسانه به نه وي، ځکه چې که موږ مخکینی پړاو ته ځو نو یا به نیوزیلند او یا به ویسټ انډیز شاته پاتې کیږي. او موږ په دې باندې پوهیږو چې نیوزیلند او ویسټ انډیز آسانه لوبډلې نه دي. ویسټ انډیز مو ماتې ورکړې ده په 2018 کې، موږ په نړیوال جام سیالیو کې موږ ورته ماته ورکړې وه، خو تر اوسه مو نیوزیلند ته ماته نه ده ورکړې. د ټیم کمبینیشن ته چې ګورې ښه ده، یو بیټسمین دی موږ زه فکر کوم چې کم ده، یو بیټسمین. خو بیا خواته که چیرته کریم جنت دی موږ تاسو لپاره وځلیږي، یا عصمت الله عمرزی وځلیږي، نجیب الله زدران موږ سره ښه فام کې ښکاري قوشتېپې سیالیو کې ښه فام راغی بیرته انشاءالله، نو هیله مو دی چې انشاءالله مخکینی پړاو ته لاړ شو. خو وړاندوینه ډېره ګرانه ده.
د ولې د چیدې د شل ورځې جام په ګروپی پړاو کې ټولې څلوېخ سیالۍ د امریکا ویسټ انډیز په ټاپوګانو کې ترسره کیږي، او تر هغې وروسته به د جون په 19 نیټه د اتو غوره لوبډلو پړاو پیل شي چې د دې نړیوال جام پیلو به د جون په 19 نیټه وي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې په شل ورځ نړیوال جام کې لوبیدونکي ټول لوبغاړي اوس سره یوځای شوي دي. رحمان الله ګربز وروسته افغان لوبغاړی و چې د آی پی ایل سیالیو تر بشپړېدو وروسته ویسټ انډیز ته رسېدلی دی. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس سږ کال 9 افغان لوبغاړي په آی پی ایل کې په سیالیو بوخت و چې د هر لوبغاړي د سیالیو تر ختمېدو وروسته ویسټ انډیز ته تللی دی. په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې مجیب رحمان یو وار بیا له ویسټ انډیز څخه دوبۍ ته ورګرځېدلی و، او هلته یې له خپل مالج ډاکټر سره د لاست وروستۍ ارزونه کړې ده چې د لوبو جوګه به وي یا نه. دا لا نه ده څرګنده چې مجیب به وکړی شي ټولې لوبې اوږد لوبه وي او یا نه، خو تر ټورنمنټ تر پیل وروسته به معلومات وشي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مشر روزونکي جاناتن ټراوټ د کرکټ بورډ په ټولنیزو پاڼو په یوې خپرې شوې ویډیو کې ویلي دي اوس د دې وخت را رسېدلی چې په راتلونکي شل ورځ نړیوال جام کې ځوانان لوبغاړي با مسؤلیته لوبه وکړي. د ښاغلي ټراوټ په وینا تر ټولو غټه ننګونه ورته داده چې تیر نړیوال جام د لاسته راوړنو لړۍ همداسې دوامداره وساتي، او دا ځل به دا چاره ځوانان لوبغاړي ترسره کوي. د نوموړي په باور د هند غوره لیګ آی پی ایل په سګنی پړاو کې د نه افغان لوبغاړو لوبېدل د دې ثبوت دی چې افغانستان په شل ورځو سیالیو کې اوس پیاوړي لوبغاړي لري. هغه وړاندې وایي
اوس په لوبډله کې یوازې مشران لوبغاړي لکه راشد خان، محمد نبی او رحمان الله ګور متمرکز ندی اوس د سې ځوانان همسته چې مسؤلیت پر ویشل کیږي او هغه هم با مسؤلیت لوبه کوي
د غراز د افغان کرکټ ملي لوبډلې د توپا چونې روزون کې حمید سنوای مهمه ورتداده چې څو ورځې وړاندې د کریبین ټاپوګانو ته رسیدلې دي او دا به مرسته وګړي چې له کنډیشن سره لا خبلت شي هغه د توپا چونې په برخه کې د ویست انډیز د پخوانی لوبغاړي ډوین براو راتل مثبت غیز وباله او دا ډی ورکر چې دا برخه به تر پخوا لا غختل شي
ډیر زیات ضرور وي یو لوبغاړی چې کوم ملک ته ځي ته لوبه کوي باید هغه ته داغه کنډیشن داغه د ملک هب هوا سره د پچونو سره بلد یو الحمدلله څنګه لوبغاړي ټول کته سو ګوري په دنیا په هر لیګونو کې لوبيږي نه یوازې په ای پی ایل یا د شانت نور غټ لیګونو کې کته سو ګوري په سی پی ایل کې هم دلته لوبي دلی دي نو ډیر لوبغاړو د ویست انډیز وکټو سره بلد دي دلته لوبه کړي دا مختلفو ټیمونو نه لوبي دلی دي او خبره ده چې موږ سره په دغه سفر کې ڈی جی ډرابو هم په دغه سفر کې شامل شوې ده نو هغه هم ډیر کومک کوي شي لوبغاړو سره تر څو دغه د وکټو باره کې دغه د کنډیشن باره کې لوبغاړو ته ډیر معلومات ورکړي او ان شاء الله امید ده دې چې لوبغاړي دغه روان ورکړي کې یو ښه میچونه تر سره کې افغانستان ته د خیر ډک لاسونه راستانه شو
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د روانې مې میاشتې په 19مه نیټه د کریبین د سنت کټس او نیویس ټاپو ته رسیدلې او هلته په چمتووالي بوخته ده کرکټ بورډ ویلی دی چې یاد لوبډله اوس د ټرینډ ټوبیکو ټاپو ته تللې ده او هلته به دوه تمریناتي سیالۍ ترسره کړي چې لومړۍ تمریناتي سیالۍ د مې په 9 او دویمه په 10 له عمان او سکاټلند هیوادونو سره ده
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده
اوس لنړیوال جام ورخوا د آی پی ایل پر لور د هندستان غوړ لیګ آی پی ایل سیالیو د سګنی پړاو تلولی د کلکتا نایټ رائډرز لوبډلې غټلې ده د یک شنبه پورز د می پښپګشته منیټه د آی پی ایل لیګ پایلو بده کلکتا نایټ رائډرز او سن رائزرز حیدرآباد د لوبډلې ترمنځ تر سره شو چې دا تو وکټو په توپیر د کلکتې په بری سره تمام شو دا دریم ځل دی چې کلکتا د آی پی ایل سیالیو تلولی غټي دغه پایلو به د هندستان په چنای خار کې تر سره شو حیدرآباد د پچ تر غټلو وروسته تو په هنه غوړ او د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې پاتلس اشاره درې اورونو کې 113 منډې وکړې د یادې لوبډلې په ګټه پاټ کمنس اڅلری شاویډن مارکرم شل منډې کړې وي د کلکتې لپاره په توپ چونه کې انډری رسل درې میچل سٹاک او هارشد رانا دوه دوه لوبغاړي سوځولي وو د کلکتې لوبډلې هدف د 12 اور په دریم تو پوره کړ د دې لوبډلې لپاره وینکټیش آیر 25 نه سوځېدلې او رحمان الله ګربز 9 منډې وکړې د پایلوبې د غوړ لوبغاړي جایزه میچل سٹارک وګټل او د لیگ د غوړ لوبغاړي په توګه بیا د کلکتې سنیل ناراین ونومول شو په سګنی پړاو آی پی ایل کې مخکخ منډ جوړونکې ویرات کوهلی او هغه 141 منډې کړې وي او هارشل پټیل بیا د 40 وکټو په اخیستلو سره غوړ تو پچونکې نومول شوې ده سکل په یاد لیک کې تر نورو کلونو ډیر نه افغان لوبغاړو بیلابیر لوبډلو ته سیالي تر سره کړې چې د وین الحق تر ټولو زیاتې 44 وکټې اخیستې وي او عظمت الله عمرزی تر نورو زیاتې منډې کړې وي خو بل لور ته ولې خلک د دې بریا کریډیټ د کلکتې د لوبډلې منټور غتم ګمبیر ته ورکوي په دې تړاو درته د لوبډ مبصر فرهاد فدایي نظر خبرو
موږ په یو کې کرکټ تنها د ځواک لوب نه ده یعنی پاور هټینګ سره صرف تر څه کولای شي لوب وګرځي په زمن کې باید په سم شکل باندې مخالف لوبډله مطالعه کې او ځانګړي ټکټیکونه وکاره چې د غیر وجه بریا لاسته راوړی شي د کولکاتا نایټ رائډرز د بریا اکثر امتیاز سه خلک گوتم گمبیر ته ورکي ازما په انده ده سده یو ستراتیجی سه جوړ کړه ده قلاغه ده و سیوی غوښتل سه سنیل ناراین د فلسال سره او بیا وروسته ګلبس سره اوپننګ لپاره راوځي او د دې د اوپننګ ار او تل داسې سو سه د کولکاتا نایټ رائډرز لپاره ډیر مثبت ثابت شو نو دا په خپل یو هغه دلیل ده چې د دې امتیاز غوتم ګمبیر تور کول ځکه چې دوه ویل چې راځر نو سنې نارنت ویل چې بس ته وزه او هغه ته ډیره ډاډ ګیره نه ورکړه ورته ویل چې چیرته تا پرفارمنس وکړه ورنه که ستا په دغه پوزیشن او ته به د موږ لپاره اوپننګ کوې نو زه فکر کوم چې د موږ تاسو لپاره درس دا ده چې باید په خپلو لوبغاړو باندې کوچنګ سټاف همیشه اعتماد وکړي او کله چې په لوبغاړو باندې اعتماد وشي هغو ته ډاډ ورکړل شي هغوی کولی شي چې ډېر ښه پرفارمنس او ښه کارکردګي د ځان څخه وکړي. نو د ګوتم ګمبیر د زیاتو د ستراتیژیګانو د بریالۍ نتیجې پایله دا وله چې دوی اتلولي وګټله. ما ورته مخکې هم اشاره وکړله وبکه که کیسه لږه اوږده سوله اوله خو دا داسې د سلین نالاین اوپننګ ته راویستل د ګوتم ګمبیر تصمیمو چې هغه د نتیجې ورکړله هغه پکې یوه سلیزه وکړله پنځوسیزې وکړلې د یو سلو پنځوسو څخه پورته په سټرایک ریټ باندې هغه د کولکاتا نایټ رایډرز لپاره بریدګر لوبه وکړله. داسې یوې لوبو کې د دې سټرایک ریټ حتی 200 ته رسېدلی وو او مخالف لوبډلې ماتې کړلې. په زمن د دې کې بله دا وه چې ګوتم ګمبیر شریس آیر ته هغه ځانګړی محیط جوړ کړی و. چې کله تاسو د شریس آیر چې د کولکاتا نایټ رایډرز لوبډل مشر و خبرې واورئ هغه همیشه دې ته اشاره کوله چې هر کار چې ګوتم ګمبیر کاوه د شریس آیر سره په یو ډېر ښه تفاهم سره بخته و. یعنی دا داسې د یو کوچنګ سټاف لپاره دا نه ده چې تل د خپل نظریات په کپتان او لوبډلې باندې ورته پی بلکې دا چې باید د یو همغږۍ په لرلو سره باید کارونه مختوی شي.
او اوس د فوټبال مینوالو ته د اروپا فوټبال د اتلانو لیگ پایلو به د انګلستان پلازمینه لندن به د جون په لومړۍ نیټه د اروپا اتلانو لیگ د پایلو به کوربه وي. دا سیالي د لندن په ویملی لوبغالي کې ترسره کیږي. پایلو به د هسپانیې د ریال ماډرید او د جرمنی د بروسیا ډورټموند د لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د ریال ماډرید لوبډلې په نیمه پایلو به کې د بایرن مونیخ او د ډورټموند لوبډلې بیا د فرانسې پیاوړې لوبډلې پی ایس جی ته په ماتې ورکولو سره پایلو به تلار پیدا کړې ده. یادې لوبډلې د 22 لوبډلو لمنځه پایلو به تر رسیدلې دي. د ولید چې د یادو سیالیو د تیر کال اتلولي مانچستر سیټي لوبډلې ګټلې و خو سکه کالې په کوارټر فائنل کې ماتې خوړلې ده. د فوټبال بل خبر دا ده چې تیر ونی د انګلستان د اف اے کپ پایلو به هم د مانچستر یونایټیډ لوبډلې وګټله. په پایلو به کې مانچستر یونایټیډ وکړه شول چې مانچستر سیټي ته 2-1 پر وړاندې ماتې ورکړي. د ولود چې د یاد لیگ د تیر کال اتلولي بیا مانچستر سیټي 2-1 پر وړاندې له مانچستر یونایټیډ ګټلې و. بل لور ته د فوټسال په راتلونکو نړیوال جام کې د افغانستان د ملي لوبډلې سیالان معلوم شوه دي. افغان ملي لوبډله به په ګروپی پړاو کې ارجنټاین، اوکراین او انګولا سره سیالي ترسره کړي. د ارجنټاین ملي لوبډله په 2014 زیږدیز کال کې د دې سیالیو اتلولي ګټلې وه او تیر کال یې بیا تر پایلو به مزل کړی وو. خو د یوکراین او انګولا لوبډلې نسبتا پیاوړې نه دي. د ولید چې د فوټسال نړیوال جام به د روان کال په وروستیو کې پیل شي. اوس هم د افغانستان کورنۍ کرکټ د افغانستان د کرکټ بورډ لوري د زونونو په کچا پیل شوې درې ورځنۍ سیالۍ نیمایي ته رسیدلې دي. بوست او سپینغر لوبډلې درې درې، امو، بندي امیر او مسانک بیا دوه دوه سیالۍ بشپړې کړې دي. تر دې دمه په دې سیالیو کې بوست لوبډله 34، مسانک 29، سپینغر 28، بندي امیر 28 او امو 10 نمرې لري. د دې سیالۍ وروستۍ لوبه د جون په 2 نیټه د مسانک او امو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي او د نمرو د جدول مخکښه لوبډله به اتلولي وګټي. تر دې دمه په یادو سیالیو کې محمد آصف موسازی 201، ضیاءالحق ساحل 253 او محبوب تسکین 213 منډې کړې دي. د توپ اچونې په ډله کې بیا خلیل ګربز 14، عبدالباقی 19 او اکرام الله مومن 8 لوبغاړي سوځولي دي. په دې تړاو د څو تنو لوبغاړو اسلام ځاځي، حمزه علي خیل او حسن ساحل څرګندونې درته خبرو.
ډیر خیننګز مې وکړو ولې چې نه رن آؤټ په لاس مین باندې شپېتو کې زه ولاړم، 110 منټ آؤټ وکړل. نو ډیر زیات خوشاله یم. نو هغه ته به ما ویلې هغه نه به زه ډیر ډاډه وم. ما ورته ویم تا ته زه یو بال دوه بال پرېږدم نو تا هغه ودراوه نور مې زه رنس کوم. نو هغه ما پلان ویوړو نو ما هم دا وختل چې اخره پورې زلاړ شم نو زه سنچری والی شم. نو بالکل ډیره پاره ما ډیر محنت کړی او ډیر زیات خوشاله یم. هر یو پلیئر دا ارمان نه سنچری وم نه آؤټ آؤټ شم. نو ډیره پاره ما ډیر محنت کړی او بل کوچ کپتان ما ته ډیر ښه پلان کو چې زلاړ شم اخیره پورې په وکټ ودرېږم او 110 رن زنه ټوټو. نو ان شاء الله کرکټ دا کله به زموږ ورځ وي کله به غو ورځ وي نو موږ کوشش دا کوو چې لاین لاین کې بالو کو نو خ کیچ وو کو فیلډینګ مخو کو ان شاء الله موږ به دوی اوټو.
زه ډېر خوشاله احساس کوم ځکه زما اول زل
په سورو بال باندې، نو ماشاءالله موږ سره ډېر سینیئر لوبغاړي دي، ډېر سم زده کړه او انشاءالله په آینده کې به نور هم ترې زده کوو. او د سورو بال کرکټ سره موږ اول ځل، نو د دې څخه موږ ماشاءالله ډېر څه زده کړه، نو چې دا سورو بال کرکټ سره کم کیږي نو ډېر د خوشحالۍ احساس کوم.
واقعا چې ډېر خوندور لوبه ده 3D، او زه ډېر زیات انجوی کوم. واقعا چې ما اول ځل دا چې 3D لوبې کوم او ریډ بول سره لوبه کوم، دومره تیاری مورته نه ونیولې. او ما چې اورېدلی ول ټولو خلکو نه چې سور بال ډېر غټ کرکټ ده او ډېر سخت باندې او ډېر ښه مایند سره به لوبه. همدا چې موږ ټیم کې کوم ماحول او کوم شوکت کیپټن لخوا ټول سینیئر پلیئران لخوا چې کوم مشورې راکول هغې به مطابق لاړم او دومره سخت نه و راته.
الحمدلله هلته موږ سره د نېشنل لوبغاړي هم ول، نو د هغې څخه مو هم زیات شان زده کړه. نو سور او سپین بال کې بیا لږ فرق وي، ځکه هغه T20 فارمټ ده، شارټ فارمټ ده، نو دا چې دا ډېر لانګ فارمټ ده. سورو بال چې دا خپل یو ټیسټ امتحان غوندي وي، نو د هغې څخه هم موږ کوچز موږ سره ډېر همکاري کوله، ډېر څه مو هغې څخه هم زده کړه او انشاءالله د دې څخه هم موږ ډېر څه زده کړه.
ما ولا لوبه وه، ډېر شان مې وکړل، ډېر تر خپل رنځونه ډېر خوشحاله وم، ځکه همدومره محنت هم کړی وو او الله همدومره راکړه. روان میچ کې به انشاءالله لږ نور هم فوکس سره کوو، لږ نور هم کوشش کو چې زیاته منډې
وکړو. د دې سالیو دپاره خو موږ ډېر خواري کړې وه، نو د هغې د خواري د وجې موږ په ګریډ 1 کې میچونه وکړه، نو د ګریډ 1 کې زه ټاپ 10 رنزونو کې وم. نو الحمدلله هلته ما ډېر ښه پرفارمنس وکړه او دلته مې پرون ډیبیو وه، نو انشاءالله دلته به محنت خواري ډېره کوم چې انشاءالله دلته رنزونه وکړم او ټاپ 10 ته راشم انشاءالله.
تقریبا سور بال لپاره 15 ورځې چې ته تیاری وکې، فزیکل او فټنس هم چې وسره کې او خپل بیټنګ هم چې وسره کې، هم د 15 ورځې کافي دي ورته.
د دې سیالیو ته خو موږ کسا هم کوشتپې نه ډارې موږ راغلو، دومره پریپریشن هم نه وکړی، خو بیا هم انشاءالله موږ ورته آماده یو. نو انشاءالله موږ غواړو چې دلته رنزونه وکړو، په خیر سره بره لاړ شو، انډر 19 ته راشو، فرسټ کلاس ته راشو انشاءالله. نو غواړي محنت هم ورته انشاءالله نور هم آینده کې به نور هم کوو ورته انشاءالله.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې درته ځانګړي مرکه خبرو، او د دې ونې د مرکه ملمه مو د لوبو مبصر احمد فرهاد فدایي دی، نور په مرکه کې ووري. فدایي صاحب، د پیل پښتنه مدعا ده چې افغان لوبغاړو نشو کولای چې د آی پی ایل سیالۍ تر پلی آف وړاندې لکه د انګلستان د لوبډلې غوندې له لوبډلې سره یو ځای شي په ویسټ انډیز کې، او دغه جوپی د لوبغاړو یو ځای کېدل خو به د لوبډلې لپاره کومه ستونزه نه وي په راتلونکو سیالیو کې؟
جناب سین صاحب، کو کتل سي موږ خو اکثره لوبغاړي به ازو د پلی آف نه مخکې لوبډلې دغه سره ولا د پلی آف مرحله نه پاتې ولا، مثلا راشد خان، عظمت الله مرزای، او همدارز نور احمد لکنوال، او محمد نبی، نوین الحق، نو دوی خود مخه ور ورسیدل، خو یو رحمان الله ګرباز پاتیو، او ګرباز داسې یو حالت کې پاتیو چې فل ساټ لالیو، نو بیسټی ګرباز سره دا اختیار نه پاتې کېدې چې دا هم ځینې تللی وای. او زه فکر کوم چې دا لکه خبر وسول چې رحمان الله ګرباز ته گیم ټایم برابر شو، ځکه چې گیم ټایم د لوبغاړو لپاره ډیر ګټور ثابتېدلی شي. دی انگلینڈ لوب گاڑی سے لال ہو گئی حکومت کما لیا بائی لیٹرل سیریز دے پاکستان سرد الدو سے آگا ہم ڈیر محمد عام آگا خبر ترازو سے گیم ٹائم ہو رہی ہے، گیم ٹائم دیو گئی لپارا دی پاکستان سیریز شو، اور دیمنگ رحمان اللہ گرباز لپارا داغا دو لو بیس والے سے اول کوالیفائر ون کی تھی سن رائزرس حیدرآباد کے مقابل کے خبر بیٹنگ ہو گئی، اور سلو شپیتوں نے پورتا اسٹرائک ریٹ ادھر بیس منڈے وقت لڑے ہوئے فائنل کے سلوم رہا مهمه لوبه ولا او ډیر پریشر لري، د پکې بیا هم نه د سمندې په اور سره ته پوره باندې وکړل اسکرایټري کې تاسو ته پورته او هغه سره کم سي په کارو د پکې لوبه وکړه، شاته ډیر په اطمینان کیپینګ وکړه، درې کې شو نه ونیول، نو زه فکر کوم چې دا به ته ډیر کانفیډنس او اعتماد ورکړي سي مخکې دی اوس نړیوال جام سیالي کې به افغانستان لپاره ان شاء الله لوبي.
د ویسټ انډیز کنډیشن ته په کتو سره افغانستان به په خپل ګروپ کې څومره سیالي وګټل شي؟
دیمنګ په ګروپ کې هم څلور نیوزیلند او ویسټ انډیز دا او یوګاندا او پاپو نیوګینی دا وارم اپ میچونه کې یوګاندا هم خپل لوب موبایل لري دا پاپو نیوګینی هم خپل لوب موبایل لري دا بس الله دی چې افغانستان په اسانه او په قرار ځینی وګټلای شي، او ډیره مهمه ده چې کوشش وکړو چې نه تنها لوبه وګټو بلکې په ښه توپیر یې ځینې وګټلی شو انشاءالله. ځکه چې چېرته بیا لوبه راغله له انټرنټ ریټ باندې برابرې دو ته نو بیا انټرنټ ریټ باندې انشاءالله موږ مخکې وځو. او د نیوزیلینډ او د ویسټ انډیز سره لوبو کې باید یو مات کړو تر څو موږ مخکېني پړاو ته لاړ شو. هیله ده ځکه چې د افغانستان لوبډله انشاءالله هغه ځانګړي توري لري او ځانګړي برخې کور دي. مثلا که چېرته تاسو وګورئ فینیشران دي موږستا تیز بالران دي موږستا اسپین بالران دي موږستا همدارز په پیل کې رحمان الله ګربز غوندې بیټسمن موږ سره ابراهیم زدران ده. نو هیله ده چې انشاءالله انشاءالله موږ دی دوه لوبډالو سره یو یا کالا کړي دواړه مات کو او مخکې پړاو ته راشو.
دا ځل په لوبډله کې ځینې نوي ځوانان لکه ننګیالی خروټه وساق رحیمی هم ځای شوي دي. مطمئن یې چې په ولس کسي لوبډله کې به ځای ورکړل شي؟
دا به ډېره جالبه ایسي وګورو چې موږ ځوانانو ته فرصت ورکړل شي. کو ګورې خو افغانستان یو بیټسمین کم ده نو اسحاق رحیمی ته خو بیخي جای جوړیږي چې باید یو سپیشلسټ بیټسمین په صفت باندې ولوبه ولی شي. خو خواته بیا د نړیوال جام او د انټرنیشنل سټیج پرشر او تجربو ته په کتلو سره نو دا به یو تصمیم سي خپل به د افغانستان د کرکټ ټیم لوبډل مشر او کوچ نیسي چې دوی اسحاق رحیمی لوبه یې کنه. خواته بیا ننګیال خروټه ته هم سي تاسو وګورئ هغه لیفټ آرم فنګر سپین ده خو په فیلډینګ کې ډېر ښه فیلډر ده، همدار از ښه بیټسمین هم ده. او بیا ورسره نور احمد لکنوال ده سي آی پی ایل ډېر ښه وو، فیلډینګ یې ډېر ښه وو، ډېر ښه کیچونه ونیول. او دواړو د ویسټ انډیز په کنډیشنز کې انډر 19 ورلد کپ لوبولای دا. نو جالبه به ایسي وکتل سي څنګه کیږي. خو زما په خپل اند باید د ځوانانو ته فرصت ورکړل شي، په ځانګړې توګه باندې ننګیال خروټي ته باید فرصت ورکړل شي ځکه چې هغه ډېر اغېزمن او ډېر ګټور ثابتېدلی شي انشاءالله.
ستاسو لاندې په دې نړیوال جام کې به د افغانستان توپوهونکي څنګه ثابت شي؟ په نورو کلونو کې بالخصوص په شلوریز نړیوالو جامونو کې د توپوهنې په برخه کې افغانستان ډېر ستونزې ګاللې.
عموما په ویسټ انډیز کې دومره ډېر زیاتې منډې نه دي شوي، خو دا اوس چې د ویسټ انډیز او د ساؤت افریقا کوم سیریز روان وو کې ویسټ انډیز د 200 سپورته هم منډې پکې وکړلې. نو دې ته لیدلو سره او بیا دا خو د آی سی سی ټورنمنټ نه ګور بس وکټ څنګه جوړي. خو په ټوله کې د موږ توپوهونکي باید حسابیت شي. رحمان الله ګربز یو ډېر ښه اعتماد او کانفیډنس سره نړیوال جام سیالیو ته روان ده. نو دغه اطمینان او دغه کانفیډنس کولای شي سي هغه تغییر راوړونکی فکټر یې او موږ وکړی شو چې منډې وکړو. او موږ په توپوهونکو کې په راس کې رحمان الله ګربز داسې کله د افغانستان لپاره رحمان الله ګربز منډې کړي دي. او همداراز کله چې موږ د پایل بیټسمینانو ښه پایل ورکړی ده عموماً موږ لوبډله په ښه حالت کې وه او لوبې ګټلې دي. نو هیله به دا سي انشاءالله وکړی شي. کنډیشنز به اسانه نه وي خو هوپ هیله مو دغه ده سي انشاءالله
دا آزادی رادیو درنو اوریدونکو د دیونه لپاره از مونږه لوبي ځ سپورتي خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
Thank you.